دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملنده او زمانور همکاران مو د اسدی رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په هلمند کې د میشتو امنیتي ځواکونو تازه ټاکل شوی او پراتیبي چارواکي تورن جنرال جبار قهرمان وایي که چیرې نظامی چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لری کړي. دا او نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي، او په فاریاب ولایت کې وخزه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوي ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې له تیرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمد حقمل نن ازادي راډیو ته وویل د خورشید شل په نوم پیل شوي عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل دي، چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو څخه څو کلي پاک شوي دي. هغه زیاته کړه یاد عملیات د ډنډغوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې روان دي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې یو 13 کلنه ښځه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوه. په دې ولایت کې د پولیسو یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي وژل سوې مېرمن د پښتون کوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پیښې وروسته د وژونکو د کورنۍ ټول غړي له سیمې څخه تښتېدلي، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف اعظمي وایي چې د یادې مېرمنې بنځي چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړي، چې مېرې مخه نیولې او بیا خبره د دې تر مرګه رسېدلې ده. د فاریاب ولایت د امیر روغتیا چارواکي وایي له معایناتو وروسته معلومه شوې چې وژل سوې مېرمنه حامله وه. او د امریکا د متحده ایالاتو پراختیا اداره یو اس ای ډی له افغان حکومت سره د پیاوړي او اصلاح روغتیایي سیستم د پراختیا په برخه کې مرسته کوي. د 9.9 میلیون امریکایي ډالرو د نوې 15 کلنه پروژه به د عامې روغتیا وزارت سکتوري د مالی مدیریت او بشري منابعو د اصلاح په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل افغانستان د روغتیایي خدمتونو د پیاوړتیا په برخه کې باید کار وشي. د افغانستان د امروختیا وزیر فیروزالدین فیروز د خیدر ملنې په برخه کې یاد مرستې مهمه بولی. دا په داس حال کې ده چې هر کله افغانان د درملنې لپاره له هواد بهر 215 میلیون امریکایي ډالر لګوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې مجازات کړي. لاوروف په مسکو کې نن خبري کنفرانس ته وویل دا یو اړخیزې ګټې لپاره هڅې روانې دي، او حتی زموږ د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې له امله زموږ د مجازات کولو لپاره کوششونه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له اروپا او امریکا سره د موثرو اړیکو ټینګولو ته تیاری څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا همکاري به د مساوي او متقابلو ګټو پر اساس وي او د یو بل په کورنیو چارو کې به مداخله نه کیږي. له اروپا وویل چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم نسپیدل او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د لنډمهالی اغیز لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې اوکراین اروپایي اتحادیې ته د دوی د ګازو د صادراتو لپاره د اعتبار وړ نه دی. د سوریې د حالاتو په اړه په خبرو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د مسکو د پوځي مداخلې په پایله کې په سوریه کې وضعیت تغییر کړی دی. دا فینوریوال سازمان په هغه رپورت کې چې نن خبر شوی پر ایران لدی عمل چې لسهاو تنکی ځوانان اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې دا کسان د جنسي تجاوز تیری او د مخدر موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوی چې هغوی 33 کلنۍ مخکې ترسره کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په قضایي سیستم کې له وروستیو اصلاحاتو سره داسې ویره ده چې دا مجرمین شایي 33 کلنۍ ته رسیدو سره سم اعدام سي. دا فنریوال سازمان ل لندن په خپل رپورت کې ویلي چې ایران د 2015 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې لشت لجا 3.4 چې تر 3 کلونو کم عمر وو اعدام کړی دی. ایرانی چارواکو ویلي چې په خپل قضایي سیستم کې اصلاحات راوستي او په تر 3 کلونو کم عمر مجرمینو د اعدام حکم نعمل کوي. خو د افی په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څارونکو الیس ارباخ وایي چې د اصلاحاتو د دې مخنیوي نه دی کړی چې تر 3 کلن د کم عمر مجرمین اعدام یا په مرګ محکوم نشي. په 400 کې د بچه خان پونتون بچی تیرونی وسلواله حمله ور باندې وشوه او لشتلجه یو محصلین او کارکونکي وو جلسول تر ناڅرګندې مودې یا تر هغه وخت چې امنیت یې شوسي تړلې وي. د بچه خان پونتون محصلانو او استادانو پرون په یو غونډه کې د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او لشتلجه 200 محصلانو د پونتون مخې ته په لاریون کې د امنیت د شکې دوه غوښتنه وکړه. د پوهنتون مسؤلینو ویلي چې تر څو امنیت ښه نسي پوهنتون نسي پرانیستلی. د بچه خان پوهنتون یو استاد وویل چې یو شمېر همکاران یې حتی له ځانه د دفاع لپاره د وسلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان څخه یوې جلا شوې ډلې پر بچه خان پوهنتون حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ او څلور حمله کوونکي له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک کسان یې له حملې سره د ارتباط په تور نیولي دي. په تاجکستان کې د ټولو ټلیفوني ارتباطاتو لپاره له یوې واحدې شبکې د کار اخیستلو قانون توشیح سو. د دې قانون مخالفان وایي چې دا به پر انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د حکومت کنټرول لا زیات کړي. د نوي قانون پر اساس د موبایل ټلیفونو او انټرنیټ شبکې باید له یوې منبع سره تړلې وي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د اتحادیه مشري پروینا عبادوا ویلي چې د ولسمشر امام علي رحمان لوري دا نوې توشیح سوی قانون به حکومت ته د ځینې وپاڼو د بندولو امکان هم ورکړي. او پولیس وایي د غلوې 15 کسیز ډلې پرون د یونان او مقدونیه په ګډ سرحد کې یو پاکستانی سړی په چړو وواهه او وی واژه. دا پیښه د یونان او مقدونیه په سرحد کې سوي. هلته چې اوسیدونکو نه لري خو هر ورځ زرګونه کډوال په دې هله فکر راغونډي چې ځانونه د اروپا شمال او د اسکندناوی هیوادونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي کمیسیون له یونانه د بالکان لارې د اروپا شمال ته د مهاجرت د لارې د بندولو ژمنه کړې ده. سیمه ایز پولیس وایي په دې حمله کې چې د اداره مخې افغانانو کړي دوه نور پاکستانیان هم زخمیان شوي دي. دواړه زخمیان روغتون ته رسول شوي او د یو حالت یې نازک دی. د دې حمله په تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د یوناني رسنیو د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې برید کوونکو 400 یورو او یو موبایل ټلیفون هم له دغو کسانو څخه اخیستي او له ځان سره یې وړي دي. د بالکان هیوادونو تیر کال د کډوالو د لارې په اوږدو کې د سوریه، عراق او افغانستان پراتباو بندیز ولګاوه. روسیه وایي چې په سوریه کې د یوې نوې هوایي اډې په جوړولو پلان نه لري.
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل کولای شي چې په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په هلمند کې د میشتو ځواکونو تازه ټاکل شوی او پراتیفي مسول جبار قهرمان وایي چې د نظامی چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لری کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د هلمند په تازه امنیتي وضعیت له خپل خبریال نه معلومات اخلو. په دې به مو هم خبر کو چې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا یو اس ایډ د افغانستان د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی پوز لوی درسي جنرال راحل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاوت شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې اوري چې ایران او ایتالیا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو له ادمه باسي. سمو غږ له ازادي راډیو نه اوري. د هلمند کې د افغان امنیتی ځواکونو نوې ټاکل شوی افراطی مشر جبار قهرمان وایي ک چیرته پوځي چارواکي په خپلو دندو کې غفلت وکړي ل دندو به یې لری کړي. نو موړی همدارنګ وایي هغه سرتیرو ته به د جنرالۍ رتبو پورې ورکړي چې د جنگ په میدان کې له ځان نه وړتیا وخي. په دې اړه به نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ریپورټ کې واورو.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر په هلمند کې د ډیرو قوتونو او عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی، کچیر په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر ډیل وړ او لاندې کوم نظامي مسؤول د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي، نه یوازې به له دندې لیرې شي بلکې ورکول شوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل شي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول شي چې د ځان څخه د جنګ پر میدان وړتیاوې شي. قهرمان چې د شپې دولس بجې د ندلې ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې درسره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم. زما سره خپل د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړی ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کاوی څومره مکافات چې ورکولی سي وریکه، که چا نه کاوی چې څومره مجازات چې ورکولی سي وریکه، چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالی، مارجا، سنگین او گریش کلوسوالیو که هر ورځ د تودو جګړو لامل حکومتي سرتیرو وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي شودل سوی ده. او چې دغه قوتونو د همغږي او موثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان ته سپارل شوې ده. خلکو ته د امنیت ته بیا راتللو امیدواري ورکوي. قهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤول تورن جنرال عبدالجبار قهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او کل اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دایی په ریپورټ کې مو واورېدل چې په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی اپراتیپي مسؤول تورن جنرال جبار قهرمان وایي که چیرې نظامي چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. الیاس دایی را سره همدا اوس له هلمند نه د تلیفون په تماس کې دی. دایی صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي. د هلمند د تازه امنیتي وضعیت په اړه راته ووایا. په دغه درې ولسوالیو کې وضعیت څو ورځې مخکې ډېر کړکیچن و، اوس څنګه دی دغلته وضعیت؟
ډېر زیات خراب و، لکه ګریش ولسوالۍ دغه رنګه سنګین او مارجان په دې ولسوالۍ کښې د تېرو شپږو اوو ورځو راهیسې هېڅ نه وه جګړه نه ده شوې، یوازې خان خندهې کېږي وسلوال هغه دي او دوام نه لري چې څو ورځې وړاندې یا د تېرو دوو میاشتو راهیسې د دغو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې راهیستلې. اوس کلم په دغه ولسوالیو کښې جګړه نشته، منتهه وضعیت هماغه چې لا هم په خپل حال پاتې دی. په مرجي ولسوالۍ کښې دولتي حکومت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې دی او په سنګین کښې هم چنان، خو په ګریش کښې لا هم یو شمېر سیمې د حکومت په لاس کښې دي او د طالبانو سره ګډ کمربندونه د بازار د سیمې لېرې دي.
ډیره زیاته مننه کوم الیاس تایو په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال چې د دې ولایت د امنیتی وضعیت په ځنګړې توګه په ولسوالیو کې چې په دې ورستوي کې پکې د نامنوي ریپورتونه ورکول کیږي په دې ولسوالیو حال راکو دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي
نجیبا نوشابه د افغان خزو حال د خزو په جبه
نالواست مایندې د لونو د لیک لوست لپاره سهیل لري ولی ډیر نالواست مایندې غواړي چې لونه لوست شي
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو د یوې خبرونه واوریده خو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوس برا شو یو بل ریپورت ته واغ چینته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پاړه دي چینته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر پترس کې پیکینګ د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چچنی مهم غړی دی د افغانستان د بشپړ غړیتوب لاته وکړ افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارون کې غړی دی نوریاس نوري په سټډیو کې د نور تفصیل بل د واورو
چین د شانګهای د همکارۍ سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي د خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې وکړه د چین د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې د غراز وویل چې افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي هغه وویل چې چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان چې شپږ غړي لري او په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي روسیا قزاقستان قرغیزستان چین تاجکستان او ازبکستان د سیمې همکارۍ د ټولنې غړي دي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو نورو سیاسي اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبرې وکړې د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی خو د چین بهرنیو چارو د وزارت وایاندې هوا چون ینګ د دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړپولو چارواکو سره هم وګوري د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه چې په 2015 میلادي کال کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړ شوی و په دې سازمان کې د پاکستان او هند د بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان وشو د غراز د دې سازمان غړو بیلاروس آذربایجان ارمنستان کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه ایران د افغانستان بل گاون هم د دې سازمان څارونکو غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د هغه هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ د شانګهای سازمان د اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په مقصد تاسیس شوی ځینې افغان کارپوهان وایي د شانګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي اورګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره سوداګرۍ اړیکې ولري دوی تاکید کوي چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولای شي
دوستانو و موریدل چې ایران او بخې او دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د چینایي چارواکو سره کتلې دي او ویل کیږي چې چین د غلطه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د امریکا نړیواله پرختیایي ادارې یوسید اف د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالر مرستې اعلان کړې په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت به افغانان د هیواد د نن په روغتیایي خدماتو باور وکړي یوسف خان زدران په دې اړه کابل ریپورت لري
د امریکا نړیواله پرختی اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیایي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیایي سکتور په ځان د بسیاکېدو په هدف په دغه هیواد کې 1.9 میلیون ډالر لګوي په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبه پر ورځ په دې اړه یو غونډه ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټول لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړیدو ته جدي اړتیا لري هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي خو هیله لري چې دا نوې مرسته په دې برخه کې بدلون راولي
The estimate is that Afghans spend 285 اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ پوهیږو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیایي خدمتونو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیایي سکتور اړوند دا پروژه به له حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالي سرچینې پیدا، پیاوړې او پایداره کړي، تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي.
مکنلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیایي مسؤلیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوې مرحلې ته داخلیدونکی دی چې باید له پیله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 5 کلونو لپاره د عامې روغتیا وزارت او په ولایتونو کې د هغه اړوند څانګو کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګیږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړې کیږي چې د معلوماتو له مخې په دې برخه کې هر کال 1.5 میلیارد ډالر ښکته پورته کیږي، خو خلک لا هم د روغتیایي خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیایي خدماتو د اغیزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي، وایي چې په دې ډول مرستو به د روغتیایي دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف شي، خو د عامې روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان لامهنګ سره سم غسی مصرف.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID وایي چې د نورو ګټو ترڅنګ دا پروژه به د عامې روغتیا وزارت وهڅوي تر څو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. دوستانو له اورزګان څخه مو ریپورت تر لاسه کړی دی چې د غلطه لستنه پولیس د خپل یو مرچل شریک لخوا وشل شوی دی. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب را سره هم د اوس ټلیفون په تماس کړي. نایاب صاحب لمړی خو درنه مننه کوم کور مودان چې موږ سره په خبرونه کې را شریک شوی. د دغه پیخه په اړه کراته وایي دقیقا د پیخه چیرې رامنځته شوی، د غلس پولیس او په څرنګوالي کې خبرې وکړي چې څنګه رامنځته شوی دا، آیا د دوی خپل ملګری برید کړی دی او کنه له بهر نه برید کوونکی راغلی او دا لستنه وجلی؟
بلو تر اسلام سلام تاسو ته ساسي رادیو لیکا خبرو غوړو کو در ا د دې خاډ د ورځې د شینار څو سوالې پورې اړوان د شپېلو خوشمه کې د رشفه د شپې په محل شوي چې هانته د شپې په سیمه کې یو نتی پوسټار چې د تار کې د یو څه شو خو کې زموږ د سرتیري موجود د شپې په جریان کې زموږ د باندې معلومات فرمنځته چې د یو تن د فوزدي پولیس په وسیله باندې خپل لاس نور منګیږي په دې سره کې مسموم کیږي وروسته په ډزو سره وژل کیږي.
دا راته ویل شي چې دغه دی نفوذي کس چې تاسو ویل د دې پاړه باندې وخت نا وخت ریپورتونه راځي، د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په امنیتي ادارو کې په ځنګړې توګه د اورزګان په ادارو کې څه اقدامات شته دي چې دا ډول پیښې ونه شي او تکرار نشي؟
د اورزګان حالي ادارې په دې اړه باندې د سکتور د مسؤلینو سره د تفاهم په یو نوې تاسو عملس باندې کار کوي چې په هغه کې به کېدای شي د هغو افراد او اشخاصو چې د روس سره د پولیس په لیکو کې د اجازه کېږي دا مو د تضمین موضوع یو څه په جزئیات سره په راتلونکي ونیول شي. دا ډول قضایاوې مختلف دلایل لري چې تاسو د سره معلومات د اورزګان ولایت د دې سابلو ګور سیمینار کې تقریبا 15 سلنه جغرافي راهیله ده او اکثر وخت زموږ زموږ شرکت دا کورنۍ په تاسو ځای کې ژوند کې وی چې په څه سوال مخالفین وو تا ډیر وی یو یا دا چې هم ته د دې د کورنۍ د دې سوال مخالفین لوري په انشاء الله دې ول کې یو مخالفین کې بیا د دغه شرطیو څخه دغه مختنی کې دې چې ګوره چې دې دوی په دغه ځای کې به لاس پورې نه کی او کې چې دې یو کورنۍ دې د منځ یو شي د دې څنګه نو دا نه هم لري خو بیا هم څه کې د روزګار او د دې د تشمن مې شي په اساس کې د دې ډول تاریخو مخنیوي په جدي سره وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم خغلی نایاب دوست محمد نایاب د اورزګان د والی ویاندو چې د غلطه د اغه پیخه پاړی حال راکو چې پکې لستنه د افغانستان پولیس د خپل یو ملګری پولیس لخوا په دزو لمړی مسموم شوی او ورستا وشل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او له دې دندې به پر خپل وخت تقاوت شي. نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د پاکستان د پوز سلاحکار جنرال راحل شریف وایي د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او پر خپل وخت به خپل دندې ریټایر تقاوت شي. دا په داسې حال کې دا چې د ښاغلي راحل شریف کاري موده د روان کال په نومبر کې پای ته رسیږي، خو له ډېرو ورځو راهیسې په رسنیو کې دغه د کاري مودې د غزونې په اړه بېلابېل ګنګوسي روانو. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څنګه یا آی اس پی آر د دوشنبه په ورځ په خبر کړي بیان کې د غونګوسیو او اوازیو ته اشاره ویلي د پوز د سلخکر د کاري مودې د غزونې په اړه قیاسونه بې بنیاد دي. سلخکر ویلي پوز یو ستره اداره ده، زه د کاري مودې په غزونې باور نه لرم او پر خپل وخت بل خپل دندې ګوښه شم. بیان همداشان د پاکستان ملي ګټې تر هر څه مهمې بللي او د ښاغلي رئیس شریف په حواله ویلي د ترهګرې د جړو د ایستلو لپاره به هڅې په ټول قوت همداسې ګړندۍ روانې وي. ښاغلی شریف د 2013 میلادي کال په نومبر کې د پوز د مشر په توګه ټاکل شوی و. د دې نه وړاندې پرویز اشفاق کیانی سرلخکر و چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د مشرۍ موده وغځول شوه او د شپږو کالو لپاره د پوز مشري وکړه. ښاغلی راحل شریف په داسې وخت کې د پاکستاني پوز مشر وټاکل شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو واکمني په زور کې وه او همداراز د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنې، ځانمرګي بریدونه او نورې ترهګریزې پېښې تر پخوا زیاتې وې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوز د مشر لخوا پر وخت له دندې د ګوښه کېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ وایي، نوموړي په خپل کاري موده کې ځینې زړوړې پرېکړې وکړې چې یو یې هم په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو. محمد په دې اړه زیاتوي،
آرمی چیف خپل کردار د خپلې ادارې د مضبوطولو لپاره او د هغې د فعال کولو لپاره او د هغې نه پوره کار اخیستلو چې کومه ذمهواري اخیستې وه هغه کافي دا پوری کوولو بولا سرته مر رسولا او داغي نه صرف پاکستان کې بلکې بارانو ملکونو کې داغي هم ډیر تعریف شوه او د دین علاوه له افغانستان سره یا انډیا سره وغیرہ کې هغه کې چې کوم برخه خستل شي د سکیورټي په ادارې د سرلخکر په ذمہ باندې هغه پوره ادا کوي. جنرال راحل چې هغه پیسې ډیر بالکل د کوم د عسکري قوت ته داغي پوره پوره استعمال په داسې وخت کې چې داغي ضرورت او بل فیصله هغه چې هغه بولډ وي او هغه عمل کې امن راوستلو نظام چې دغه له هسته وګوري نو درایل شریف کردار هغه ډیر ښه طریقې سره لوبولې. باقی د دا فیصله د راتلونکو لپاره یو مثال دی او امید دی چې دا مثال به قائم وساتل شي.
د مومن په وینا د ښاغلي رئیس شریف لخوا پر خپل وخت له دندې د قائد کېدو اعلان به خید پاکستاني ادارې لا پیاوړې کړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو هم د ښاغلي رئیس شریف د اعلان هرکلی او ستاینه کړې ده.
د نړۍ سوداګریز مارکیټ ته د ایران لورګړېدو سره د سیمې هیوادونو پر خپل ممکنو ګټو او تاوان غور کوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو ګټه د سیمه ایز تجارت د درې میلارې پرانستل دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د صادراتو یوازنۍ لار روسیه وه، خو ترکمنستان د کسپین د سمندرګي لارې ایران ته د ګاز صادرات درلودل. په کسپین کې د ترکمنستان د طبیعي ګاز د صادراتو لار د ایران په مالي مرسته جوړه شوې وه. لږتر لږه لس کاله وړاندې د سوداګرۍ دې مارکیټ ته چین هم ورګډ شو چې په منځنۍ اسیا کې د ګاز د انتقال نه لیکي سرکونه د ریل ګاډي لارې او له منځنۍ اسیا د انرژي د لېږدولو امکاناتو ته پراختیا ورکړه. له دې امله د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر مالونه له چین څخه واردوي. د نړۍ تجارتي مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو د تجارت درېمه لار هم پیدا کړه. په داسې حال کې چې د چین او روسیې د سوداګرۍ مارکیټ له ستونزو سره مخامخ دی، دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د سوداګرۍ درېمه لار پیدا کړه دواړو هیوادونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د ګلاسکو پوهنتون استاد او د منځنۍ اسیا پیژندونکي ډاکټر لوکا ان سیسچی ازادي راډیو ته وایي، زه فکر کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران ورګډېدل د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګټه دی، ځکه نړیوال مارکیټ ته باید د مالونو صادراتو ته اسانه لار ورکړي. دوی کولای شي چې د ایران له لارې له خلیج سره ارتباط ټینګ کړي او د سمندر له لارې ارزانه تجارت وکړي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناوړی په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروړی.
په اورزګان کې د پولیسو یو غړي پر خپل نور همکارانو چې اولی مسموم کړي وو ډزې کړې دي او لستنه یې وژلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند نن دا خبر تایید کړی دی او ویلی دی چې دغه کسانو په یو شمیر کس چې دغه چدوی یو شمیر پولیس نیولې هم دي. د بغلان په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ حکومتي عملیات پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره یو ایس ایډ له حکومت سره د اصلاحات د روغتیايي سیستم د اصلاح لپاره د مرستې یو پراخ پروګرام پیلوي. په فاریاب کې د میمنې په شار کې پر یو ښځه باندې چې بلې ښځې ډزې ور باندې کړې دي داب کې وژل سوې ده او چارواکي وایي چې د پېښه د یوې مېرې او بنځې ترمنځ شوې ده. په دې ولایت کې د پولیسو سرچینې چې نه غوښتل نه مې وایستل سي ویلي چې وژل شوې مېرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. د سوریه په هوند شهر کې د خبرګو بمی چاودنو لامل 22 تنه نن ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان دي. د سوریه دولتي ټلویزیون لا هم څه چې د حکومت تر کنټرول لاندې د پروپورت کې وایي چې چاودنې یوې امنیتی پوسټ ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د خپلواکۍ بارنۍ کړنلارې د عملي کول لامل یې وځپي. لاوروف نن په مسکو کې خبرلان ته وویل چې د سیحت روان دي چې د دوی د خپلواکۍ بهرنۍ کړنلارې لامل دوی وځپل شي. په چارسده کې د بچاخان پونتون به تر نصرګندې مودې تر هغو چې امنیتي شسی تړلوي. د بچاخان پونتون محصلانو او استادانو په وغونډه کې د امنیت پر څرنګوالي خبري وکړې او د سیمې د امنیت تر ټینګېدو غوښتنه یې وکړه. او د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران د عمل چې لس هاو تنکي ځوانان اعدام ته برابر کړی شدید انتقاد کړی. د دې سازمان رپورت وایي چې دا کسان د جنسي تجاوز او د مخدره موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوي چې هغوی تر 13 کلنۍ مخکې ترسره کړي دي.
دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین دونیمو بجونه دوه دقیقې تیرې دي. اوس هم یو بیا څو اقتصادي خبرونه لرو. مرزی احمد زید دروري.
ایسا یا په افغانستان کې د پنګبنې د ملاتړ دروي چې روان میلادي کال به افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي جوړ کړي. د دغه اداري مشر قربان حق جونن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پالیسۍ لمخې به افغان سوداګر په هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي محصولات تولید کړي. د ایسا دروي افغان حکومت باید د خصوصي سکتور په مخ کې فرصتونه مشخص او پستونزو لسره کتنه وکړي. په داسې حال کې دا چې ولس مشر غنی سمدوران دی ویلی وو چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو د یو لابراتوار د بنسټ ډبره کېښوده. دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کرنیز کمپلیکس لابراتوار دیارلس څانګې لري چې د نباتاتو د ساتنې د کرنیزو محصولاتو د ناروغیو د تشخیص او کیمیاوي سرې په تثبیتولو کې مرسته کوي. ښاغلي راشد زیاته کړه یاد لابراتوار به تر راتلونکي وکاله پورې ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې وزارت ویان زیاتوي ټاکل شوی په روان کال کې د هیواد په بندرونو او ګمرکونو کې د کرنیزو محصولاتو 12 نور لابراتوارونه هم جوړ شي. د بلخ د سوداګری او سنوي خونی مسولین وای چې په دې ولایت کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکونکو د مالی راټولولو په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. د بلخ د سوداګری او سنوي خونی مشر نصیر احمد قاسمی نن آزادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د مسؤلیت ځینې کارکونکو لایحه پرته په خپل سر مالیه کې چې دا یو لوی ستونزه ده. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي هیڅ یو مامور ته اجازه ورنکړي چې د هیواد په عایداتي سرچینو کې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر باید پر خپل وخت دوی ته خبر ورکړي.
دغه مسلې ستاسو یادونه وکړه، په دې برخه کې به موږ معلومات وکړو. چا چې شکایت کړی دوی د لطفو کې د افغانستان د مالیه وزارت ته تشریف راوړي د اسنادو شواهدو سره، تر څو موږ په خپل وخت اقدام وکړو. موږ هیڅ چا ته هیڅ یو مامور ته به اجازه ورنه کړو چې د قانون خلاف مخکې لاړ شي.
نوموړی دا کوي چې د مالیه وزارت د تیرو کلونو په پرتله د اداري فساد زیاته مخه نیولې، نو ځکه په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 410 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفا 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي چې زموږ خپرونې د انټرنیټ لري اوریدل شي، بلکې ول شي زموږ ریپورتونه، مطالب او پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پزین مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ویل ولې د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو مه هیروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلي. قدرمن اوریدونکو هیله منیم چې ژوند مو به ستونزې وي او د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته. دا د مزار شریف اوسیدونکو دي او دا ادعا لري چې د د څلور نمبر زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوې پرته له دې چې د پجیریان کې وي او یا له د سره د موضوع شریک شي وي. د دې دغه مشکل د خپل خوري او روچې جنالي د خپل ستونزې پاره څوي.
جنالي ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراهی شخص به نام قربان.
جنالي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم لا یو چا سره ستونزې لرم. سما څلور نمبر ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړي، پیسې اخیستې ډیر زور ګویا ده او اصل لري د عبد الله په نوم د یو بل چا ځمکه غصب کړی وي. هغه چې پری اریزه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شای ولسوالۍ کې ماریزه وکړه. بیا د اریزه لومړی محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما دغه سړی ځمکه خرڅه کړی. دا د ولاړ شي هغه چا سره دی داوه وکړي چې ما پری د ځمکه خرڅه کړی. زه د دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړی پسې ګرځم خو هغه نشته. نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه. سونو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربانو مې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړي هغه خوشی کړي او آزاد ګرځي. زه له نهر شایي یا بلخ امنی قومندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګوې دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دغه و ادم د سالک ظلمن نه سلبته محکمې زور شته و ادم نه مرسه نه دغه همکاري کوله.
د انصاف پلټه کې
قدر مدار دن کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل.
د تاسو خدمت عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیقیږي، هیڅ مشکل نداری. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیقیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسی.
درانه سي په بلخ کې زورواکي اوس محل شته نشته؟
قطعا درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سي
دا ورور مو مخکې ته وایي چې حتمی او مشکل لري. اوس تر اوسه ما اسناد لیدل نه ده، تاسو مو سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکي، حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یا مشکل لري چې ده دا ملکیت اخستای نه سي، بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل نري، هغه سات ورته ملکیت ته تسلیمي. درانه
سي تاسو ول چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده، او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده، هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخک سارنوال و پسات کشور کې پسات وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریږدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د وادي لپاره
هر وخت کوي چې ما هم همدا ساشت ما تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي، مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو بیګ چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري، مونږ ته هیڅ مشکل نسته، مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک
وې ازریک ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا و د دیونه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو واوریدله، که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو لا ازادي رادیو سره اړیکه ونیسئ، ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992293. البته دا خبر هم پیاده چې واز د یک شنبه پورې تاسو کولای شئ لموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په یو وخت کې خدای اسپارو خاورس ولرای
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه راولی گی 0000 2 3 4 یاو او یا هم 00 4 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د
ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. هله د روغ جوړوسی د دیونی تاسو راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د تل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې له بیکاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه یو خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبريالانو وروستۍ بریدې غندلې دی. له دې بای وورو
نورستان ولایت علامه ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا ودیش څنګه د ښکاله کېږي چې تپل شو یو نیابتي جنگونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنگ نه ده، دا د افغانستان د خمنانو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنگ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو. نو زما حکومت څنګه هم دا هیله ده چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. وخدام دې پیسې
الله سید افغان برحق د کندهار ولایت خصوصي اشرف علیکم محترمو څنګه چې د اجاو خپو وزیر محترم دا علماء وغونډه بللی و. دا غونډې چې طالبان خپل علماء وغواړي هغه هلته پیتوا ورمی کې او په حکومت خپل علماء وغواړي ما هغه هلته خپل خبره دا کې دا بیا معنا خبرې دي. په دې سره که سر ته رسېدلی دغه اته دېرش کاله را دې خواته به دا خبرې سر ته رسېدلی وي او یا د خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلی نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپین ږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمېږي.
السلام علیکم خادم نورزم د فراه ولایت، زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومني. دا مې نظر ده چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور د پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دی. د پیغام د نشرېدو پیل. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په دېرکو کې پختہ کې یو من کوشاله لا پیدا کیږي. پختہ وروي ته وګورئ نه، دا لارې څنګه باندې دي نه. اوس نه حکومت کړی نه طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه. دا وروي دا ما وروي اشرف غنی ته ورسی نه. په دا شیندند یې پام باندې چې هرات راغله ونه دا شیندند سره تون دا نه پختہ وروي ته وګورئ. ما فرمایش اشرف غنی ته ورسی. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوب زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه. موږ دا د شهیدینو مهیدینو میاشت دی او روژه نه ده، د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري، زموږ دا ماشونه والا کړي. او بل مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغه اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا مهدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې رامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نه خره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام را ته نه درکوي او زموږ دا معاشونه موږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خش.
السلام علیکم. او رضون کو تا سلامون اوڑا نکسوام زازه جهلا در میدان ورده گوله در سید آباد سوالی و سیدون کهیم وقتن هلرم در کار امور اجتماعی شهیدان آمادلین و در وزارت خاچی در دیمور در مهیدین و ماشونه در میدان ورده گو پوله هست که در ریاست خواهد ندی ورکل شوی هیلا کهام شد از مر مهیدین و تخفل ماشونه پرداخت شی. و سلام با احترام.
بله، زه به لمنده ولایت د نوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د لور مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده.
احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معاهدینو ته مننه کوو، سلامت اوسې.
السلام علیکم، کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زمر 15 منایه ده، او دلته زمر په دغه کښې مکتب نشته. په 15 منایه کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکار مو بې سرنوشته ګرځي. او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي، په زرهاو کورونه دي، مکتب نشته. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسف زای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم، 2 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 1988 کښې PRR ورکړو، دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو. د 1988 کال را په دی خوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 2 تنه معلمین یو، دا د خوست په ولایت کښې پخواني سابقدار معلمین یو چې 1 2 3 4 5 کاله معلمین کړي ته. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې راکړی شي. ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12 14 کالو کښې، هغه بستونه واخیستل، هغه معاشونه واخیستل، هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي، مونږ ته بس نه راکوي، مونږ ته معاش نه راکوي، مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، اسام احمد یم، د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کښې یم وروره. زما دا خواهش دی د معارف ریاست ته وروره، زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا به لنکۍ رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدا غریبان در بدر مسکینان خلک دي دا وروره. په دا 2 میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته، د کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه د چیچیانو خرڅ کړو، یا اوړه راوړو، یا بل شی راوړو. دا معارف ریاست زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه وکړي، یا خپله دوی پروسه ورته وټاکي، یا ټوکران ورکوي، یا مساکینو سره کوم مکوو.
السلام علیکم، زه خلکدار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ مې ستاسو په تبتغن کښې ماشین کښې خپل پیغام یږدمه. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه. کوچنان ماشومان، ښځې، سپین ږیرې، ټوله مریضان دي. حتی چې موږ یو یارات مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سم اثر دی، پر سیټ باندې سم پاشي، ډاکترانو نتیجه د سم ورکړي. یو دا قسم سم هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانانو دې سم وپاشل شي. زموږ ټول ولس یې ځینې په عذاب دی، د تاریاکو په بانه سم پاشي، غنمو کښې تاوان رسولی دی، تر درخت یې رسولی دی، انسانانو ته یې رسولی دی. را دي چې تاسو یو خبریال اواز کړي په دا ولسوالۍ کښې دې وڅرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریاک. ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس حتی چې د افغانستان غریب خلک دي، ټوله ستړي علاک په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا کړي، هغه بیا تر مریضان نه تېرېږي. دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي، او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ
در ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سردار زمریم د هلمند نه دا پیغام در تېږدم. ما دا اشرف غنی ته دا هیله ده چې دا امریکایان څه وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي او زموږ کښتونه هېڅ وزن نه کوي، هېڅ کښت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نساج څخهغېږم، امداد نمیږم چې د حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره بر شوي موږ سه دغه عملیات وکړي
حکومت کی ډېر شمېر ځوانان بے روزگار شول. تا تک ہم نے ہیلا دا چې ځوانانو بارہ کی کار وکی. و سلام.
بلی السلام علیکم. زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرمسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بېګنا انسانان څوک په امریکایټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، چیز در سره دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باسي. بارز ما و دا بل و تلیفون تراول ویجی وی تا دغا نو غط تاریب نستا بوی دلشکر دا خاتی و راشی هم تا بیا و شپیت زره یا لک رو بوی دو غنه را که بارا غجره لکوم. نو که دا وطن پر دغا رکمی یو بل دا تاریب تور گریج نو دا بارا دا دی وطن سحالی. نو و سلام به احترام.
السلام علیکم. زه له فراز ولایت د بالا بولک د سینې د شیوان کلی څو په اجازه زمات سفر په تماس کیم. تاسو ازادي ورادو ټول څه کار کوم. زه سلامونه وایم. بعد سلام از مدد غوا نه ده چې د کابل د حکومت د اجازه په اړه خلک خوښ کوم. د کور کې هر کال وو چې خپل ولسوالي په خپل ولایت کې وتی باسه مسلمانات چې دا یې نه پرمان ستاسو د درد کې څه ذریعہ کړه. با څه وکړه بعد څه وخت وګورو کې کله چې خپل بانک کې خپل پیسې کې د ملت پیسې کې نه زه خوښ کوم چې ملت پیسې کار وکړي. چې باید دولت په ملت کار وکړي، نه چې ملت او دولت کار وکړي. دواړه به سلام کار کوي سره. زه خوښ کوم چې لږه د خدای پر وجه باندې لږه ټول مقامات په دې ما او نه ورسوي چې ورته په خدای پر وخت مونږ ځای کوو.
الو السلام علیکم. زه د نمرار ولایت تورغد سره ساحل خبرې کوم. زمونږ د تورغد سره کولای نه پخېږي. دا دار په دې اشرف غنی ته ورسیږي.
السلام علیکم. مزایل زادل زخه نړۍ ته نیولی ده. د کابل کندهار او مینه نه په زادل په څیر کې ډیره خراب ده. له لسی سره مخکنه ورسنه کوي چې دا خاصه کې څه جوړ راځي. السلام علیکم.
زه قدرت الله د هلمند څخه سره په تماس کیم. نور در رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش هیله ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې کومک او یا مدد ورته وغواړي.
السلام علیکم وروره. زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي. نه یو ډاکتران سر په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. دا زموږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضې د کوچنیانو پراته دي وروره. واکسین راشي، دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی وو. بله یوه کور کې ورکې وه چې نه کې ور بس دغه رقم ژوند دي وروته. زموږ د غورک ولسوالۍ ته د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین وراله ته ترخیر اخلي، مګر واکسین وشي دلته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. محترم ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي، بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاتې سوی. په دې شرط چې کیفیت یې شوی او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی، تاسو موږ ټول په دې پوسو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم، د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو، کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي نو لطفا یو مناسب موقعیت غواره کی چې आवाज مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پات نه سي. په دې هله چې دغه دوستان مخافه نه سي د خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ترسي شو د پوهیدو وړ وي حتمان خبريږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هله مو تر بیا پر خدای سپرم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چرا چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای اومدن کل تنظیمای زور است کبیر به زور اومدن دم میفهمی که دخلو یک درگت نو کیلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
کنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنایینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.